ان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د کور کلی اونیز پروګرام هم درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل تازه ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه.
شما میبینین که کل ولایات ما یکی پای دیگه با شماری خلاص میشه، تفتیش خلاص میشه.
تاسو ګورئ چې زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، تفتیش تر سره کیږي، باطلې رای باطلو، معتبرې قبلو. خو په وو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې، متوقفه ده. دا ټول مسائل خپل تاثیرات لري او زموږ مهالوېش شاته اچوي. نورستانی ویل د ټاکنو په تاریخ کې لومړی وار دی چې ولکه رای باطل شوی. د اغلی نورستانی په وینا باطل شوی رایو بایومټریک معلومات نه درلودل. هغه پرون ازادي رادیو سره په مرکه کې د یو لکو وجر ضرور رایو د بیا ګڼلو لپاره کړې دفاع هم وکړه. وی ویل هغه رای څیړي او بیا ګڼي چې بایومټریک معلومات لري، ځکه کمیسیون د خلکو د حق د ضایع کېدو مسؤلیت نشي اخیستلی. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. لیوال پرون د نومبر په 2 ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیګ درا لیګ لپاره تیاری شوي.
د مسؤلینو په ژبه دغه بندر کولی شي هر کال شاوخوا 1 میلیون تن تجارتي وسایل انتقال کړي. کیدای شي یو شمېر تخنیکي وړې ستونزې لا هم وي، اما مسؤولینو سره د خبرو اترو په پایله کې دغه ستونزې حل کېدلی شي.
د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله د افغانستان لږ تر لږه 168 تجارتي شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي، خو یوازې 2 اوسمهال فعالیت پیل کړی. د افغانستان حکومت رسمن د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو تجارتي مالونو په لیږدولو پیل وکړ. چابهار بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره تجارتي مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه له حکومت غواړي چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي. د دې ادارې ویاند مسعود وحدت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو کبانو پر وارداتو بندیز به کورنیو فارمونو ته د ودې زمینه برابره کړي. د کبانو د فارمو جوړونکي وایي په کور هم د کبانو د خرڅلاو لپاره مناسب بازارونو تلار نشته.
دلته ما شپږ جریبه مځکه فارم جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 130 فارمونه فعال شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاده خبره پرون جمعه په یوه اعلامیه کې کړې. دغه سازمان اعلامیه په ټلګرام پاڼه کې خپره شوې او ویل شوي چې د وژل شویو واقعي شمیر تر دې ډېر لوړ دی. اخو د ایران قضایه قوې تایید کړي چې په غیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو 100 تنظیمونکي نیولي دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړی. له 2012 میلادي کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او نرخونو د لوړ والی پر ضد وخت نا وخت مظاهری کیږي. خو رپورټونه وایي دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړی. د یو شمېر رپورټونو له مخې د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان یې حتی اعداموي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خبروي. دا وار رژیم په ایران کې پر انټرنیټ بندیز لګولی چې د وضعیت په اړه یې د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ادعا کړې چې دی د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه په هانګ کانګ کې مظاهرچیان نه دي ځپلي. ډونالډ ترامپ دغه خبره پرون د نومبر په 22مه د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ډونالډ ترامپ وویل د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه یې غوښتنه کړې چې په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره دې پوځیان نه ورستوي. له تیرو 15 میاشتو راهیسې په هانګ کانګ کې چې نیمه خود مختاره سیمه د مظاهرې روانې دي. د امریکا ولسمشر وویل د چین جمهور رئیس ته څرګنده کړي چې که په هانګ کانګ کې مظاهرچیان وځپل شي د چین او امریکا د سوداګرۍ د موافقې لپاره پر خبرو اغیز کوي. د امریکا ولسمشر په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ د لایحې له لاسلیکه ډډه کړې ده. د چین حکومت خبرداری ورکړی و چې که په هانګ کانګ کې د مظاهرچیانو د ملاتړ لایحه لاسلیک کړي د امریکا پر ضد به متقابل اقدام وکړي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. د خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دغه مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوي. له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو، وګورو چې څه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ کړی چې همکاري ورسره وکړي او اجازه ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي.
تایمی که به کدام تاریخ ما اعلام میکنیم به خاطر مشخص نکردیم که تلاش ها و اقدامات کل ما به این هست که ما یک رای حل برای ازی پیدا بکنیم.
د بغلان په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې عسکرو یې په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا عسکر اوس راوستي زموږ په کلي کې سر باندې کورونه وشل په کورو کې پوستې جوړې کړې دي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د کور کلی خبرونه او همدارنګه د ګوړیا چار تفریح پروګرام درته خپور کړو. بیا مو هم سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او د تخنیکی همکار قادر جلالوف نیکی هیلی و پیرزوینی و منی رازو لمری مطلب ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یوه نوی مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې کار کوي. هغه ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره موافقه تیر وار د دې لپاره لغوه کړه چې وسلوالو طالبانو غوښتل د خلکو د وژلو له لارې څرګنده کړي چې په پیاوړي موقف کې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دا خبره د فاکس اینډ فرنس په پروګرام کې د ځان او د خپل حکومت پر سیاسي او اقتصادي پرمختګونو او د امریکا پر نړیوالو اړیکو په اړه په بحث کې وکړه. ډونالډ ترامپ فاکس اینډ فرنس ته وویل موږ اوس له طالبانو سره پر یوه موافقه کار کوو، وګورو چې څه کیږي. تیر وار زه نږدې سوی وم چې موافقه ورسره وکړم. د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپله نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په اصولو کې موافقه کړې ده. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپتمبر په 6 له خپلو سلاکارانو سره په ځانګړې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر موادو خبرې کړې وې. ولسمشر ترامپ رسنیو ته هغه وخت ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو پلاوی کم ډیویډ ته ورپلالی دی. د رپورټونو په حواله د کیمپ ډیوډ غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورپلل شوی. خو د دې بحثونو په اوج کې په کابل کې دوی خونړۍ حملې وسوي چې د زیات شمېر ملکي افغانانو په ګډون د امریکا یو عسکر هم پکې ووژل شو. د حملو مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس بیګاله فاکس اند فرندز سره په مرکه کې هغه پیښو ته اشاره وکړه. وی ویل
And they thought when they came over they thought it would be good to kill people so they could you know negotiate from a position
وی فکر کاوه چې دلته راځي نو شوبوي چې خلک ووژني څو د قدرت له موقعیته جوړ جړای وکړي. ټرمپ ویل هغه د دې لپاره چې ښکارا کړی چې سخت زړی دي دولس کسان ووژل. نو ما کتنه لغوه کړه. ما ورته ویل چې دا هغه څه نه دي چې موږ معاملې
ورسره.
ډونالد ټرمپ پرونه ویل چې طالبانو سره پر نوی موافقه څه ډول کار روان دی. هغه د موافقې جزئیات هم ورنکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو انتخاباتي ټیمونو غږ کوي چې همکاري ورسره وکړي او اجازه دی ورکړي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ کړي. د افغانستان په وو ولایتونو کې دغه بهیر له خنډ سره مخامخ شوی دی. د عبدالله ټاکنیز ډله وایي د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر ته به هغه وخت ورستانه شي چې کمیسیون یې ټولې غوښتنې ومني. فرشته جلالزئی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني ویلي کای چیرې په وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته پیش سوی خند لري نسی دا او کمشنران به مجبور وي چې پر نورو لارو غور وکړي. نورستاني توضیح نکړه چې د حل نورې ممکنې لاري په څه وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځندولای دی. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په وښتمه اعلان شوی وای. د ابتدایي پایلو د اعلان وروسته مهلت تقریبا تر وښتمه وخو تر نڅرګندې مودې وځندول شو. ابتدایي پایلې به بل اخر څه وخت اعلان شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو مخکې ویلي و چې په دې ونی کې به اعلان کړي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني بیګا د ازادي رادیو د همدې پښتنې په جواب کې وویل چې د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر په وو ولایتونو کې نه دی پیل شوی او دا یو لوی ستونزه ده.
د هفت ولایت متاسفانه
باز شماری صورت نگرفته. متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی. نو موږ د دې وخت چې څه وخت به اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانستل سي او که دا وضعیت دوام وکړي بل اخر زه به مجبور سم چې خپل نورو کمشنرانو سره کښینم او د دې لپاره چې څه وکړو یو لاره پیدا کړم. د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د اقرب په اتلسمه پیل شو. دا بهیر د ځینې انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله څو ورځې بند شو. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اقرب پر وښتمه له سره پیل کړ. کمیسیون پرون خبر ورکړ چې په یو شته ولایتونو کې ټولې رایې شمیرل شوې او تفتیش شوې دي. د کمیسیون چارواکو وویل چې په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دې بهیر د پیل مخنیوی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر پرون د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې معترض لوري دي همکاري ورسره وکړي او اجازه دي ورکړي چې درایو د شمیر او تفتیش بهیر بشپړ کړي. نورستاني ویل د معترضانو شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو ځانګړی کمیسیون وڅېړي. خو اعتراض کوونکي ویل له کمیسیون سره همکاري نه کوي. د عبدالله د ټاکنیز ډلې ویان خودون پرون ازادي رادیو ته وویل
ترغې چې کمیسیون په سلورو پنځو موارد باندې چې موږ ورته د قانون لمخې ارائه کړی دي چې مخکې له وخت وروسته را د 2300 دیوایسونو چې هیڅ نه وبای میټریک معلومات نه لري. همدارنګه نوري عربي چې موږ ورته پیشنهاد کړی دي چې هغه د قانون لمخې باطل دي او کمیسیون باید مخکې لري چې تفتیش وکړي هغه راي باطل دي. د هر صندوق او حتی د عمومي سقف عربي چې پاکی راي دي هغه باید معلوم شي. تر اوسه معلوم نه دي. بیا لغی وروسته تفتیش تلل شي او د تفتیش وروسته بیا ځینی مسائل کې شي چې څوک شکایت ولري دا ولري نظر ولري هغه د کمیسیون د شکایت سره ساتي.
خو ځون په زغردونه ویل چې هغه کسان چې په یشمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمایزو دفترونو دروازې بندي کړي د دوی لوري ګمارل شوی دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بغلان په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی له کورونو څخه پوستې جوړې کړې دي. د بغلان چارواکي دغه ستونزه تاییدوي، خو وایي موقتی ده او خلکو ته به د دوی کورونه بیرته وسپارل شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت د کلګي یو شمیر اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونو د دوی په کورونو کې اړولي او له هغو څخه مرچې جوړې کړې دي. د بغلان د ولایتي ادارې یو چارواکی فریدون شینواری د کلګي د یو شمیر اوسیدونکو ادا تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو پسې امنیتي ځواکونو نه یوازې د کلګي بلکې د دې ولایت په دهنه غوري او مرکزی بغلان کې هم د خلکو په کورونو کې پوستې جوړې کړې دي.
دا مشکل باید حتماً چې لپاره چې ولس خیاي خواله چې جنگ په ساحه کې د کار کورونه دا وی جړیږي بل مقابل سے دولت هغه صحه نه کیدل کته دی ولس په زخم باندې موږ ملهم کیدو مال ماګ ما ته ونو جوړو دا ډیره غوته ستونزه ده. دولت لپاره باید موږ رسولت امد رسولت دی حکومت سره همکار کو دولت په کور کې څنګه جوړول دا به زما په نظر هغه طالب ظلم نه بده دولت ظلم ته زیات دی. حکومت خپل وزارت داخله پولیس تحقیق لري بودجه لري قراردادیان لري زمونږ په ځان باندې د زول لپاره د پوسټ لپاره په هر کال ملي بودجه کې ملیاردو پیسې دلته تصویبیږي او راځي مصرفیږي د بزنس سره جوړ شي خپل پوسټ جوړ کړي.
شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې حال کې په بغلان ولایت کې تصویبی عملیات پیل کړل چې وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکز پلو خمری تر لمنو ورسېدل. د بغلان د والی ویندوی نذیر نجم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغو عملیاتو په لړ کې داسې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې چې په کلونو د دې ډلې په کنټرول کې وي. خو د دې ولایت د کلګي اوسیدونکو صفی الله پسرلی وایي له عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د یو شمیر خلکو په کورونو کې واړول او د کورونو خاوندان په نورو سیمو کې لاله هنده ګرځي.
دا اسکر اوس راوس دي زمون په چيلي کې سر باندې د درې کورو کې کورونه وشل په کورو کې پوسټ جوړ کړی دي د دې څخه چې مور سي هر څه کې جوړ د کورو کې دانه نه
د همدارز وبل خلکو دولتي چارواکو ته مراجعه کړي خو شکایت یې پام نه دی شوی. د بغلان د والی ویندوی شاخلای نجم د کلګي د یو شمیر اوسیدونکو ستون زمانی خو وایي چې دا مسأله موقتی ده.
تاسفانه دا څنګه نه تنها په کلګي کې بلکې په دندې غوري شابودین همدارنګه نورو بغلانی مرکزی سیمو کې دا ستونزه یو عامه ستونزه ده، ځکه کله چې مخالفین د ولس له کورونو استفاده کوي نو هغوی نه سنګر جوړوي نو د ملي امنیت همدارنګه پولیس او ملي اردو عسکر دوی هغوی جانه په نښه کوي، بیا دوی هم مقابل کې مجبور دي چې د ځان دفاع په خاطر صرف د دوی د سلامت په حساب باندې دا کله ته سي دي اوس نو په خپل کې یا مثلا د کورونا خالی دي، ځکه دا چې کاهیان هم دوی بیرته لاسي د دولت مخالفین به پرازي ال تزاین نشي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لویان سره خبري وکړو خو په دې با پیغامونو ته جواب ونه وایو. شاغلی شینواری د خلکو له کورونو څخه د پوسټو په توګه کار اخیستل د قانون خلاف بولی او وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي.
ازادي رادیو ته غوګاستوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری له اسمت څاروان اورو.
د هیل ورسپانې د افغانستان د سولې د پروسې د چړلو لپاره د دوه امریکایي سناتورانو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې ده. د دیموکرات ګوند سناتور باب منندز او د جمهوری پال ګوند سناتور تودینګ د افغانستان د تلپاتې سولې تضمین په نوم یو لایحه په ګډه وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې غوښتنه شوې چې د امریکا کانګرس د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې او په دې پروسه کې هر راز موافقه وساري. هیل ورسپانه هم دا راز لیکي د امریکا د کانګرس غړي اندېښنه لري چې ولسمشر ترامپ سره لدې چې له طالبانو سره لس میاشتنۍ خبرې لغوه کړي، بیا هم شایي بې لدې چې له طالبانو کوم امتیاز واخلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په فکر کې وي. د هغې موافقه په ابتدایي متن یا مسوده کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لوري چمتو شوې وه، امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه کړې وه او طالبانو هم منلې وه چې له تروریستي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د هیل رسپانه زیاتوي د پوزیانو د استلو لپاره د ډونالد ترامپ اقدام شاید د 2016 میلادي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د امتیاز ترلاسه کول وي، ځکه چې ترامپ غواړي داسې ژبنه ورکړي چې بې پایه جګړې پای ته رسوي. د برېټانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د هند دوامداري ونډې ملاتړ کوي. هند له 2001 میلادي کال راهیسې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پیل وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ډیلی میل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جګپوري چارواکي نانسی ایزو جکسن له قوله په راپور کې لیکي متحده ایالات له افغانستان سره د هند هر راز مرستو او په دې هیواد کې د پانګونو هرکلی کوي، خو رسپانه په خپل تحلیل کې زیاتوي چې په افغانستان کې د هند شکلېدل د پاکستان لپاره چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د خفګان له مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي. ډیلی میل په امریکا کې د هند سفیر هرش وردن شنګلا له قوله لیکي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هر هڅه ډار ته اړتیا لري چې تروریستان بیا ونشي کولای چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي. د هندي ډیپلوماټ همداراز ویلي دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي تروریزم ته نه تسلیمیږي او جمهوریت د اماراتي مفکورې پر بنسټ د ایدیالوژیکي جګړې تر اغیز لاندې نشي راتلی.
ورزو پاکستان تالته به د حکومت ضد مظاهرو په اړه باندې تاسو خبر کړو. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې حکومت ضد مظاهرو ته اوس اونیزه بڼه ورکړل شوې ده. نوې پریکړې له مخې به هره جمعه د حکومت پر ضد د زولو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. که څه هم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال او له هغه وروسته د سړکونو تړلو پر وخت یوازې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند و، خو پرون په شوې مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړیو هم پراخ ګډون کړی و. بارکوه په بخښنې سره بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې اوریدلو ته مرابولم.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي او میګوند ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی و. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنی پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ مشال رډې ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسې په هر جمعه باندې په دمر په ټول زلو کې به جلسې او جلوسونه، نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټي دا ژمنه وکړه، دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړي او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړی دو پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چي د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت علما اسلام فضل الرحمن په خپل کړي و.
دا احتجاج چې کوم را غوښتل شي او دا د مولانا صاحب د خپل اکسکیوټیو کونسل یا غوښتو د مجلس شورا او د مجلس شورا په وینا باندې هغه دا احتجاج شروع کړي وو، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته موږ پوزیشن کې وو او دا کوم بیانیه چې د مولانا صاحب دا دغه زمونږ هم دا موږ مختلف پارټي شو په دې پوزیشن کې، موږ کې رائټ کسان هم شته، د لیفت کسان هم شته، زموږ خپل منشور دی، خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځنګړي توګه د اپوزیشن دوه تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نشکاري.
نو ما تخکاری د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې د خپل حالات ته ګوري روز پر روز کدوې باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي، نو دوی بیا مولانا نزان لګلري کی. نو ما تخکاری چې د دوه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دي او د روزې په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دي.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلي د عمران خان حکومت د استعفا وکړي او په ملک کې د پوز للاسوهنی پرته انتخابات وسی، خو تحریک انصاف دا تور دوي چې ګواکي پوز له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې و. دوی وای د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. ورزو کندوز ته په کندوز کې په کلیوالو سیمو کې د بزګرانو ترمنځ د کب روزنی فعالیتونه پیل شوي دي. هلته 130 د کب روزنی لوی فارمونه موجود دي، خو کب روزونکي د کبانو لاوایدو که څه هم خوښ دي مګر د بازار له نشتوالي شکایت کوي. اجمل آریان د کندوز په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د کبانو فارملرون کې د بازار نشټوالي لکابل شکایت کوي. زه اوس مهال د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د بتکاشان په سیمه کې یم. دلته ګڼ شمېر کلیوالو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي دي. دغه بزګران وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبانو عواید ډېر ښه دی، خو د بازار نشټوالي او د اوبو کمښت لکابل شکایت کوي. دو تنو کبروزونکو محمد طاهر او سید رحمان په دې اړه وویل:
موږ چې دلته څه پانګونه د مایانو کړې ده، مشکل اول مشکل د موږ د اوبو دی، بل دا مایان چې دي موږ بازار خراب دی او خارجي مایانو د موږ د مایانو بازار خراب کړی دی.
دلته ما شپږ جریب مځکه فارم جوړ کړی دی، په دې کې تقریبا 15,000 مایان بچونی ما چولی دي. د موږ مایان د ډېر غټ ستونزې سره مخ دي. د یوې خانه بازار خراب دی، د بلې خانه اوبه نشته دي، نو موږ د ډېر غټ ستونزې سره مخ یو.
په ورته وخت کې په کندوز کې د عمود کب روزنې د ټولنې مشر اتولا وایي چې د کب روزونکو ستونزه لاړوند چارواکو سره شریکه کړې ده.
مشکلات د فارمدارانو خدا دې چې یو د خوانه مالونه رسیدلې دي، موږ مارکیټ ته وړاندې کولای نو شو، ځکه چې تجارانو باندې چې مال خرڅو هغه وي چې بازار خراب دی، خارجي میان ډېر روان دي. دویم دا چې دلته په فارمونو باندې اوبه وچې دي.
په نوموړي ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي پر حکومت غږ کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د داخلي کبانو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
برای جلوگیری از واردات مایی از کشورهای همسایه باید یک سیاستی در پیش گرفته شود. تا
په کار ده چې حکومت د خارجي کبانو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د کبانو فارم لرونکو بازار وده وکړي، ځکه بزګران د کبانو له عوایدو څخه خوښي څرګندوي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دا مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د اوبو پر کانال کار روان دی او ډېر ژر به د کب روزونکو د اوبو ستونزه هواره شي. د نوموړي ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر عبدالحلیم جلیلی په دې اړه وویل:
تجارانو سره تماس نیولی ده، فارم لرونکو تماس تولی دي، هغوی سره په تماس کې دي. انشاءالله د هغوی نه هم مهی خریداری کوي او بغیر د غینه موږ کوشش کوو انشاءالله وزارت ته پیشنهاد کوو، مکتوب ولیږو تر څو د دې په خاطر باندې موږ مارکیټ پیدا کړو. هلې ځل انشاءالله روانې دي.
بل پلو په کندوز ښار کې کب پلورونکی محمد حسین وایي چې د داخلي کبانو کیفیت تر خارجي کبانو لوړ دی.
منګ میان خرڅو منګ سره وطني میان دي قندوسي، منګ ته دریایم راځي د قندوز د فارم میان هم راځي. د سوراز راځي چې منګ ته مشتری راشته، منګ دوه منا میان هم خرڅو چې مشتری را باندې ځي 15 منا شپږ منا ته منا بازار ته ګور.
په دې ورستوي کلونو کې په قندوز کې یو شمیر بزګرانو کب روزنه ته مخه کړي او اوس مهال د دې ولایت په مرکز او د غرز د علي آباد، قلیزال او امام صاحب ولسوالۍ کې سب باندې 130 د کب روزنه لوی فارمونه موجود دي. وز محل د کندوز په بازار کې و کیلو خماهی په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالقدیم د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ ته خبره کوم. د ارغنداب ولسوالۍ سړک دا څونه وخت کېږي چې دغه پوښ شوی نه دی، پاره دي څو واره پیسې راوتلې دي، هغسې وخوړې. زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زما نوم سراج جن د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دي چې دا ډېر ښه کار شوی دي. بدګیان ولا شوي دي، تبادله د امریکایانو سره کړې ده. دا به څوک دي ټولې کمې او لار جوړه کړي، همکاري به وکړي، دا افغانانو لپاره د افغانستان د ولس لپاره یو همکاري جوړه شي، یو لار به برابره شي. او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې د طالبانو څخه بسله وکړي چې طالبان وریله شي یا ملي اردو یا بس دا کې افسلام کابل کامیاب کابل
پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه کړې چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه نه ده شوې. هغې دغه خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ټاکنیز ټیمونه باید همکاري ورسره وکړي چې په دغو اوو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه پیل شي. د ثبات او همپالنې ډله چې مشري عبدالله عبدالله کوي په دغو ولایتونو کې د رایو له بیا شمیرلو سره مخالفت لري. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایی هیواد یې د چابهار د بندر له لارې د تجارتي مالونو د ترانزیت د زیاتولو پلان لري. ښاغلی لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو مالونو د لیږد درا لیږد لپاره تیاری شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. پرون دغه سازمان ویلي د وژل شوي واقعي شمیر ان تر دې هم لوړ دی. په ایران کې خلک د تیلو د بیو د زیاتېدو په غبرګون مظاهرې کوي او تر اوسه پکې د 115 کسانو په وژل کېدو سربیره حکومت ویلي چې 100 تنظیمونکي نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ادعا وکړه چې د دې دلیل دی چې د چین حکومت تر اوسه د هانګ کانګ مظاهره چیان نه دي ځپلي. هغه دا خبره پرون د نومبر په 28 له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د افغان نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې روسیا او په جنوبي اوسیتیا کې د مسکو متحد چارواکي د دې سیمې او د ګرجستان د نورو برخو ترمنځ په تګ راتګ بشپړ بندیز لیرې کړي. د جنوبي اوسیتیا او د ګرجستان د نورو سیمو ترمنځ پر تګ راتګ یو مخیز بندیز د سپتمبر په میاشت کې لګول شوی. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوس اونیز خبرونه پیلېږي. لومړی به د کور کلی پروګرام درته خبر کړو، ورپسې به د ګوري اچار تنظیم پروګرام وي او په پای کې به هم یو سندره واوري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې مشرانې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړ دي، خو آیا رښتیا هم د دې سختۍ پایلې خې وي؟ ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم؟ د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړي.
د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرتله دی چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اخیز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنی دا چې هر څه مور او پلار وای باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي، او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سره به دا سختګیري کېده چې ما په کله مال پو د برې دمال سم پیا تعلیم نه و، مکتب نه و، درس نه و، بل شی نه و. دغسې لرګي لاسو کې را کړي چې زه د اوښان د بوز دښتې ته هلته یو پیا او اوښان به چې وګیراله به ذاتي به د ماښام دادې ولې وږي د ورور به مې راته مشر به راته ویل سختګیري به یې کوله، بیا به یې ووهلم وبېټه کولم اتي اخرې دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم. بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله او کور مې ورته پرېښود. بس تعلیم نه و، مکتب یې نه را باندې ویلې، دغه یې نه را باندې ویلې، او په نه خبره اخرې دې ته مجبوره کړم چې بس ټوپک مې غاړه کې واچو لاړم تېرې یاره داسې وسې اته کلن بوم شغه شي ما ته شروع کړي به څوارس کلنۍ کې زه لاړم مجبوره سوم ذاتي وخان پوه بس مجبورۍ نه ذاتي به د وهلم ټکول بس به دا کور پرېښود زه تلاړم.
د کابل ولایت اوسېدونکي هیله بیا په خپل ګاونډ کې د یوې کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به یې له حده ډېره سختګیري په خپلو اولادونو کوله، ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازې پرته تلویزیون رادیو نشوی روخانه کولای چې ورسته بیا ل ډیرو بادو پایلو سره مخ شول.
زمونږ په هغه کې سیمه کې منطقه کې و کورنۍ و چې ډیره قیدګیری او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګیری کوله. د وړکوال نه دوی داسې مخ ته کړیو چې مثلا بیرون به نه پریخد، چا سره به نه پریخد، ډیر بی جرأت او ډیر هغه ډیره قیدګیری به کاته. به اجازه به دوی چې لویم شو تلویزیون نشول دل رادیو به نشو اوریدل، چا سره به خبرې خو یا وخت دوی ځوانان شو مور پلار شو. نو دوی یو د آزاده شو چې به بیرون اجتماع ته وته دوی ډیره خراب استفاده د آزادۍ نه وکړه. مثلا الکانو د رقم الکانو سره وګرځي د دوی تالکانو بازی ورکړه، د کور نه یاد شي وېست خرڅ کړه، یا داسې کارونه وکړه چې بيخي جالبه جالبه، حتی شرابیان شو، غله شو، ډیر خراب خراب کارونه یې زده کړه. لورګان هم ډیر داسې کالي او لباسونه به اغوسته چې یعنی آزادۍ لاسته راوړه. حتی په دې سویاسه چې دوی چې ودونه وکړه و میډونه پرې خدوول چې موږ دا حق لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی وای د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپل رویه کې اعتدال وکړي، یعنی هر څه په داسې ډول کنټرول کړي چې نور ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي.
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډیر خپ د سنه فضا کې خو ځینې وخت داسې پیخیږي چې مجبور سره سخت کو هغه داسې سختي. مثلا دوی په بلاری کې ګورو، مثلا په چا کارونه نه کول وړوي، یا په درس کې دوی ستونزه ولري، درس ته نه ځي یا مکتب، دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نشي. مور پلار باید ماشومان سره ډیر سختی ونه کړي. دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه منفي پینټونو ته سړی متوجه کړي. که احیانا نه شو بیا هغه وخت کې نو انسان د حتمن سړی جدیت کوي لږ زره، خو ډیر جدیت خني.
د زابل ولایت اوسیدونکو محمد خان سلام د سختګیری پر ځای تشویق کوي او وړاندیز کوي چې مشران د دې لارې هم استفاده وکړي. خدای په ځینو مواردو کې سختګیری لازمه بولي او وایي
د سختګیری په باره کې زدا سی ویل غواړم. یو نظم ده، نظم او ډیسپلین سیمو تاسو ورته وایو ټولنه کې، او یو هم سختګیری ده. کله چې د نظم د تامین لپاره موږ سختګیری کوو په غو نظم کې افراط راولو، یا افراط سی بل اخره غلطی پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای. تر هغه حد سی اصول مراد، یعنی د اصول د مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل سی. سختګیری تاسو په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم، نو شاید زدل ته سختګیری وکم دی هله کور و باسم، لیکن ذهن یې آماده نه وي په سیم کې درس ونه وای، شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناسوي. نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روح اندې ته آماده کې سی او کار وکي. خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خو دل او ځوانې په اسانه مای پرې نه دی، نو دلته سختګیری ته ضرورت شته. ماشوم مریض ده، نه ځي ډاکټر ته، په سمه دلته سختګیری ته ضرورت شته. لیکن په نور مواردو لکه مکتب او د ځوان نور عادي موضوعاتو کې سختګیری بالکل باید ونه سي، ځکه کته چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سي یو کار ته، بیا سختګیری ته ضرورت نشته.
دینی عالم عبدالباسط وایي د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی، او ډېر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي، چې دې خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي.
عموما که څوک واقعا څوک د اسلام نه خبرې، اسلام کې نه سخت درزي شته او نه داسې بې ځایه قار شته دی، کنه خپله انس رضی الله عنه چې ما د پیغمبر علیه السلام سره لس کاله تیر کړی دي، خو هغه خلونه ما د سیاست سخت خبره نه دا ورېدل هیڅ کله. نو که څوک واقعا د اسلام نه خبري، هغه په اسلام کې سخت درځي نشته، ولی خپل اصول او چوکاټ شته دي. په هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نور دینونه کې خپل اصول او چوکاټ دي، دغه سره د اسلام خپل اصول او چوکاټ لري.
درمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخستې دي چې ورته ته ستاسو پام راړوم.
زمانم محمد امان د وردګ دولت او سختګيري باید ونه شي، باید ونه شي. سختګيري په وسره کې په اصطلاح څنګه یو څوک په خپل مسیر نه په اصطلاح خو لاړ شي، په وسره کې سختګيري په کې په باندې وکوي، نه ولاړ لري بغیر دغه نه په خپل مسیر چې برابر وي. یعنی دغه سره سختګيري په هیڅ وجه د هیڅ شوبه اصطلاح دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده.
از مانم زهره ده د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیرخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګيري ډېره رواج ده، او دا سختګيري چې ده دا ډېره چې سختګيره شي هغه ډېر دوی ته خانه ده، او دوی باید میانه لارې کې وي. ډېر سختګيري نه باید پر دوی وکړي ځکه چې دوی هیڅ نه لیدلې، یعنی یو فکر نه اخلاص، نو باید په میانه لارې متوازې لارې باید دوی مخته لاړ شي.
زمانو محمد سیاد دی یوت د نوڅدل کې د کابل ولایت. یار زما په نظر باندې سختګيري خانه ده، ځکه سختګيري کچې ته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګيري کوي، نو هغه بیا د سی وخت راځي چې هغه د سختګيري انجام چې ډیر سخت خنه وي. زیاتره وخت موږ د کورنۍ لیدل چې خپل اولادونو ډیر قید ساتل دي، اما هغه اولادونو شدي بیا ډیر مصیبتونه راځيګولې دي. ما ډیر سختګيره اوسېږي او ما ډیر زیات نرم اوسېږي د سیمنز مهاله چې اوسېږي. ما په نظر خبره ده
ګران اوریدونکو، دا چې ولی ځینې مایند یو پلرونه په کور کې ډیره سختګيري کوي، په کور کې له حد زیاته سختګيري کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په ومرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسو راپولم.
پټولانه کې داس کورنۍ شته، د کورنۍ مشران چې غوډې سختګيري کوي په خوځو باندې، په ماشومان باندې، په ټوله کورنۍ باندې، اله دې تاسو ته بولې دي سختګيري
ډېر مختلف عوامل لري، اله ټوله لري. ول د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وي، یو د سیو ټولنه چې پغې کې دا خلاص دي یا باز دي چې ورته وي نشته. پوهنې یا د تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده، سواد په کافي اندازه په دې ټولنه کې نشته، او د سنت او د ارزښت په توګه په دې ټولنه کې پاتې شوی نسل په نسل. دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو دپاره، د ماشومانو دپاره یو محدود چوکاټ، یو ډېر تنګ چوکاټ تعین کړی ده، او دا د منلو وړ نه ده.
ښاغلی استاد، په کورنیو کې تر کوم حده پورې سختګيري باید وشي؟
اول خو سختګيري باید نه وشي. زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته، تر کوم زمانه پورې؟ تر هغه زمانه پورې د خپل خیر او شر نه پیژني. هر زمانه چې پوښو خیر او شر په ډیره ښه طریقه، په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر رسیږي. یعنی محدودیت، او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافاتو ته مخ پیدا نه کیو، جرایم ته یا مثلا غلط یا مثلا نور هغه بد افعال ته یا اعمال ته چې یو ځوان دغه خوتاګی کی دا باید رهبری وشي، مدیریت وشي، پلار ورته لارښوونه وکي، مور ورته لارښوونه وکي، نیکه ورته لارښوونه وکي، امام د مسجد ورته لارښوونه وکي، مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکي. دغه محدودیت نه، بلکې یو لارښوونه باید وسی. تر هغه زمانه پورې چې دوی خپل لارې چاره او خپل خوبت د ژوند دوی خپل پیدا.
دغه ډیره سختګيري په کورنۍ کې البته کوم بد اغیز لري په ټولنه باندې او په کورنۍ باندې؟
وځي خبره ته چې پاس چې په چا باندې محدودیت زکوي، هغه خپل شخصیت نشي پیژندل، خپل شخصیت نشي پیدا کول. کله چې ورته دا زمينه پیدا شوله، هغه به دغه چوکاټ نه وزي، دا وخت په وخت دی تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي، هغه باید پوه شي، هغه باید مسلمان اوسي، هغه باید یو فرهنګي شخصیت اوسي، هغه باید عالم شي، هغه باید دانشمند شي، هغه باید متخصص شي، هغه باید انجینیر شي، هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وضع کړو، موږ دغه ټول اړخونه یا د دې استعداد هم وژلی ده، محدودیت هم ورته تعین کړی ده، چوکاټ هم ورته کله چې دا چوکاټ ماتیږي، یعنې یو دم د یو بهر کې داخليږي بیا هلته غرق کیږي. د دې دپاره چې د عقده وانخلي او سم مدیریت وشي، زه وایم چې د محدودیتونه په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې دپاره ضرور ده هغه باید وسي، هغه چې نه ده د دپاره یو مانع ده هغه باید د مخې لري. د دې په خاطر چې د بد اثرات، منفي اثرات یا هغه سو اثرات په ټولنه باندې دي.
هغه استاد وسي حل لارې څه دي چې باید وشي؟ مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګیري کوي بېلابېلو برخو کې په کورنۍ غړو باندې، اوس حل لارې څه دي؟
زه اولین حل لاره دا بولم چې په دې ټولنه کې همه آگاهي باید ډېره جګه شي، یعنې همه آگاهي، یعنې ټول خلک باید باسواده شي. د حل لاره دا ده چې یو سړی خپله پوه شي، کتاب ولولي، مطالعه وکړي، د دنیا نه خبر شي، د دین نه خبر شي، د پیشرفت ترقي نه خبر شي، هغه هېڅکله په خپل اولاد باندې محدودیت نه وضع کېده. یو دوام لاره د حل دا ده چې د موږ دا مشران، امامان، سیاسي شخصیتونه، مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري، دوی اسلامي مکلفیت دا ده. دې په خاطر دایم مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم و تربیه شي، دا مرکز دی شي چې ټولنه اصلاح شي. دا دوام. دریم کورنۍ باید په دې پوه شي، د تېر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي. خواهش کوم، تاسو هم ډېره مننه.
دا د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیره شوه، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه وویل. تشنابونه به جوړ کړي او که نه، څومره تشنابونه به جوړ کړي او چیرته به یې جوړ کړي؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او مغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګانو اوبه سره ګډې شوي دي، نه یې چوروالي په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. اسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکاری له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که دا راته ووایي چې تر اوسه مو کوم مهم کارونه کړي دي، مهرباني به مو وي.
تر اوسه مو کوم مهم کار نه دی کړی، خصوص ضروری کارونه مو کړی دي.
کوم کارونه مو کړی دي؟
داسې شرایط مو برابر کړی دي چې بیکاران د ښار په چوکونو کې ښه په آرامه او د امن په فضا کې د کار په تمه ودرېږي او هیڅوک هم هیڅ ډول مزاحمت ورته ونه کړي.
نو څوک به څه ډول مزاحمت ورته کوي؟
مثلا کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتي مسؤولین له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي ډنډو یا د کلشینکوف په کنداخو یې وهلی شي. خو موږ له امنیتي ارګانونو سره په تفاهم بیکارانو ته ښه امن د درېدو ځایونه برابر کړي دي. بیکاران کولی شي په کې ودرېږي، کینی یا اوږده اوږده وغځېږي.
بیکارانو ته خو د کار پیدا کول مهم دي، د درېدو ځایونه خو هسې هم ډېر دي. پوډریان او کوڅه ډب هلکان هم هر ځای ولاړ یا ناست وي.
ښه پوښتنه دې وکړه. چې د کار پیدا کولو لپاره د درېدلو ځای پیدا شي، کار په خپله پیدا کېږي.
نو دغه خوران خو هر ورځ له سهاره تر مازدیګره بیکاره ولاړ وي.
کارم لکه د اوربشو، جوارو، انګورو او خربوزو موسم لري. چې موسم یې نه وي نو څنګه ولاړ شي؟
وزیر صاحب، مثالونه او تشبیه ډېره کمزورې ده. د تاسو دنده همدا ده چې بیکارانو ته کار پیدا کړئ.
باور وکه چې له کومې ورځې مقرر شویم له هغې رئیسې به مې 800 کسانو ته کار پیدا کړی. له کار پیدا کولو مې نور بیخي بد راځي.
چا ته دې پیدا کړه؟
خپلوانو، اشنایانو ته، کلیوالو او لرې نږدې پېژندګلو ته.
د هېواد په سطحه دې څه کړي دي؟
ولې دا د هېواد په سطحه نه دي، د کوم بل هېواد خلک خو مې نه دي مقرر کړي.
په هېواد کې همدا 800 بیکاران وو؟
نه ډېر دي، خو چېرته یې مقرر کړم؟ زه ته یو خالي ځای راوخی.
نو ته د څه شي وزیر یې؟
د بیکارۍ.
بیکاري ډېروې که کموې؟
ته څه وایې، چې ډېره شي ښه ده او که کمه شي؟
وزیر صاحب، دا سوال مې له تا کړی دی.
زه خو وایم چې کمه شي ښه ده.
نو ولې نه کموې؟
کموم یې، خو چې کمه شي. همدا اوس یو 40 منزله ودانۍ جوړوم، ډېر زیات بیکاران پکې په کار لګیا دي. دا یو بل مې یو غټه فابریکه په پام کې ده، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاران په کار اچول کېږي. بل مې زړه دی چې د یو کان قرارداد واخلم، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاره کسان ګمارم. دا یې درې. او څلورمې چې کله مې نورې پیسې پیدا کړې نور د کار منابع به ولټوم.
د وزارت په سطحه یا د وزارت په چوکاټ کې څه پلان لري؟
قصد مې دی چې 100 کسان دوبۍ، کویت او عربستان ته ولیږو، خو لا تر اوسه مو د هغو هېوادونو موافقه نه ده ترلاسه کړې.
په دې برخه کې ورسره غږېدلی یې؟
نه، زړه مو دی چې ورسره وغږېږو، خو چې اوس موقع برابره شي. د بیکارۍ وزارت دی، د ټولو بیکارانو سترګې موږ ته راختلې دي.
خیدی اوس خپلې د وطن شیدې پیدا کیږي، خو لږ نری دي. نو څومره شودې دې راوړي دي؟
خو درې بشکې دې غوښتې وې. نو
اوبه خو به دې نه وي پکې ګډې کړي؟
نه، هغه دی معاینه یې کړه. آله خو درسره ده؟
سمه ده، ته ودرېږه چې زه یې وګورم. دا خو صحیح دي، او دا هم صحیح دي، او دا هم صحیح دي. دغه دې وروره، پیسې دې واخله، سبا ته هم درې بشکې راوړه.
ښه، لکه چې ښې خرڅېږي.
هو ښې دي. خزه شیدې دې وېشولې؟
او
څومره اوبه دې پکې ګډې کړې؟
د بوشکې په سر نیمه بوشکه.
ټینګې خو به نه وي؟
چې سمې نیمه یې اوبه شي نو څنګه به ټینګې وي؟
ما ویل چې په ایشولو کې هم بخار ترې پورته کیږي.
بدالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولارې تللی دي،
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
ال لوړو زده کړو وروسته به دوه کاره کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل. سړی چې د کار نه وي نو بیا دغسې غوړ خیال پلوونه وهي.
یاره چې لس زره ډالره پیدا کړم او ترکیې ته لاړ شم، او بیا هلته لږ کار وکړم او د یونان پیسې پیدا کړم، بیا په یونان کې کار وکړم او د ایتالیا پیسې پیدا کړم، بیا په ایتالیا کې کار وکړم او لندن ته د تلو پیسې پیدا کړم، په لندن کې مې چې لږ کار وکړ بیا په آکسفورد پوهنتون کې ځان شامل کړم، ماستری او ډاکټورا هم هماغلته کوم. او رکوه، دلته د پوهنتون امتحان نه ورکوم، خدای خبر چی کامیاب هستم که ناکام. هسی به ځان نوم بد کړم.
او دا هم واوری.
پلار نن میم کار را وړای چې بیا را سره خلاص کړي.
کارونه دی ولی په دفتر کې نه خلاصې؟
پی پویگم نه، ډیر سخت کارونه دی.
نو زه څنګه پی پویگم؟
پلاره تا خو کړي تجربه لري.
تا خو هم ماسټری کړی ده، دته هم به زده وي.
پلاره په ماسټری کې مو دا کارونه نه دی ویلي.
نو بیا حکومت ولې تجربه کار برطرفوي او بې تجربې مقرروي؟
پلاره د دې لپاره چې تجربه کاران زامنو ته په کور کې تجربه ور وښیي.
خزی نن خو یو څو غوړې ډوډۍ یا الوا پخه کړه او خیرات یې کړه.
ولې خیریت خدای، خیرات ته دې څنګه پام شو؟
نن نژدې و په رشوت ګیر شوی وم او ګیر هم شوم، خو ښې وې چې پیسې راسره وې، ور مې کړې او ځان مې له بندیخانې وژغوره.
یو رشوت خور بل رشوت خور ګیر کاوه؟
او چې رشوت خور نه وای اوس به په بندیخانه کې وم.
زه ښه دی چې رشوت خور پر رشوت خور نیسي.
خلک وایي د تاسو د دکان مستې ډېرې کلکې وي، چې دا ولې؟
له تومنې سره د پیرنی اوړه هم ورچوو.
وایي پیروی مو هم ښه کلک وي، د هغې وجه به څه شی وي؟
هماغه د مستو لپاره چې د پیرنی اوړه شیدو ته ورچوو پیروی هم کلکوي.
همدا چلونه کوئ چې په ناس نه مړېږئ.
ولې نه مړېږو؟ ابله ورځ مو بل کور هم واخیست.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، یاسمین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.